د سهار لس بجې شوې د ازادي رادیو اوریدې ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په سل اشاره پینځه چپه اوریدل شي. په دې خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په ټلیفوني خبرو کې په افغانستان کې د سولې او دوه اړخیزو اړیکو پر مسایلو خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې وروستۍ تر روسي حمله په کلکه وغندلې. پر دې موضوعاتو سربیره د غرض د افغانستان پر موضوعاتو ځینې نور راپورونه او مطالبه هم لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره ام پیلو. ناجیه صفی دا خبرونه وړاندې کوي.
لومړی هم د مهمو خبرونو سر ټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان صدر اعظم سره په ټلیفون خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې وروستۍ تروریستي حمله په کلکه وغندلې او د پاکستان پولیس وایي چې له ماشومانو څخه د جنسي استفادې او د ویډیوي فلمونو د خپرېدو په تړاو یې تورن کسان نیولي دي. د خبرونو تفصیل راپورونه وایي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره ټلیفوني خبرې کړې. دا خبر د پاکستان ملي رادیو خبر کړې او ویلي چې دواړو مشرانو په افغانستان کې د سولې پروسې او دوه اړخیزو مسایلو باندې خبرې کړې. د خبر لمخې نواز شریف د کابل د چاودنو په اړه خوشینی سرګنده کړي. د افغانستان جمهور ریاست هم د اشرف غنی او نواز شریف ترمنځ د ټلیفوني خبرو مسله تایید کړه، خو په دې اړه له نورو جزئیاتو ډډه وکړه. په دې اړه تفصیل په همدې روانه خبرونه کې اورئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې وروستۍ تروریستي حمله په کلکه وغندلې. په هغې لمحې کې چې د امنیت شورا لخوا پرون خپره شوې ویل شوې چې د دې شورا 15 غړي د دغو وحشیانه اعمالو د قربانیانو له کورنیو او د افغانستان له دولت سره ژوره خواخوږي او خپګان څرګندوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړي یو ځل بیا د دې یادونه وکړه چې تروریستي اعمال افغانستان د سولې، ډیموکراسۍ او ثبات لاری نشي اړولای. په کابل په کونړ کې هم پرون دینی علماو د ولایتي شورا غړي او قومي مشرانو او د مدني ټولنې استادیو د یو لاریون په ترڅ کې په کابل کې ورسی بریدونه وغندل. لاریون کونکو د ملي وحدت د حکومت پر مشرانو غږ وکړ چې د خپل منځي اختلافات دی یوې خوا ته کړي او د هیواد د وګړو د سر او مال امنیت تامین کړي. د اعتراض په داسې حال کې کیږي چې په تیرو درې ورځو کې کابل ښار د دریو خنړیو حملو شاهد و چې شاوخوا 415 تنو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. د اوتریش پولیسو پرون ویل لزګونه افغان کډوالي د دې هواد په یو لوی لار کې چې ډیر خراب وضعیت کې و مندلري. اوتریشي پولیس وایي د کډوالو لکتل لګا 12 ساعتونه په یو تړلې کانتینر کې چې د لارې په وسیله انتقالیده تیر کړی دی. په دې ډله کې یو حامله دار مېرمن هم و چې د بیوخې په حالت کې روختون ته رسول شوې ده. په کانتینر کې موندل شوی افغان کډوالو کې مشمان هم شامل دي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د زینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلی کې یو امریکایي ډالر 2.5 افغاني شپته پوله، یو اروپایي رو 8.5 افغاني شل پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغاني درش پوله، یو سعودي ریال 14 افغاني 25 پوله او زر پاکستاني کلداري 1590 افغاني. د پاکستان پولیس وایي چې له ماشومانو څخه د جنسي استفادې او د ویډیوي فلمونو د خپرېدو په تړاو یې تورن کسان نیولی دی. د قصور د سیمې د پولیسو امیر شهزاده سلطان د یکشنبه په ورځ وویل چې مستندقینو د لاسته راغلو شواهدو څېړنه پیل کړې چې په کې 19 ویډیویي فلمونه هم شامل دي. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې څومره ماشومان د جنسي اعمالو ښکار شوي او دا هم نه ده معلومه چې نور دا ډول ویډیویي فلمونه هم شته او که نه. د ترکیې د استنبول ښار د پولیسو په یو ماموریت کې چاودنې د پولیسو 15 افسران او دوه ملکي وګړي ټپیان کړل. د ترکیې د اناتولی دولتي اژانس ویلي چې پرونی حملې د استنبول د سلطان بیلی د سیمې د پولیسو ماموریت په نښه کړی و. دغه چاودنه د اور سبب شوه چې په نتیجه کې د درې پولیس ودانۍ یوه برخه راونړېده. جنوبی کوریا وایي د شمالي کوریا سرتیرو تیرونه په پوله هغه دوه ماینونه یخي و چې د جاودنې له امله یې د جنوبی کوریا دوه سرتیري د بدن غړي له لاسه ورکړل. سیول وایي پیونګیانګ به د دغو ماینونو د خودو په خاطر له جدي عواقبو سره مخامخ شي. دغه ماینونه د اګست په 14 نیټه د دواړو هیوادونو ترمنځ د غیر پوځي سیمې په جنوبي برخه کې چې کنټرول یې د سیول په غاړه دی ایښودل شوی و. د جنوبی کوریا ټپي شو سرتیرو په سیمه کې عادي ګزمه کوله چې دغه ماینونه پرې وچاودېدل. د جنوبی کوریا دفاع وزارت ویل ګمان کوي چې د شمالي کوریا سرتیری به په پټه له پولې اوښتي او دغه ماینونه به یې ایښي وي، ځکه د چاودنې ټوټې د لرګیو د هغو صندوقونو دي چې ماینونه پکې ساتل کیږي او شمالي کوریا ورڅخه کار اخلي. او د هند په ختیځ کې د هندوانو په یو عبادت ځای کې د مذهبي جشن په مراسمو کې د ټیل ماټیل په پیخه کې لږ تر لږه 11 کسان تر پښو لاندې شول او سا یې ورکړه. پولیسو وویل کله چې سهار وختي د جارکان ایالت په دیواګر سیمه کې د عبادت ځای ور پرانیستل شو، په زرګونو کسانو غوښتل ژر ورننوځي. د پولیسو په وینا په دې پیخه کې د تو ښځو په ګډون 11 عبادت کوونکي وژل شوي او 24 نور ټپیان دي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کې غواړي به هم د خبرونو ولولې دي. ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته، پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ. ولانه په خبرونه کې اوري چې راپورونه وايي افغان ولسمشر د پاکستان له صدر اعظم سره د کابل د ورستو خونړیو حملو او د غراز د سولې د پروسې په اړه خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم په کابل کې ورستې تروریستي حملې په کلکه وغندلې. په کابل په پکتیا کې په یوه غونډه کې بیا د ښی حکومتداري مسله وڅېړل شو.
هلته مو دا ونه کړل نورونو یو خواهش دا درنه کوو چې شرافت مننه ډول په عزت او په ابرو موږ سعودي تیرې کنډونه مړوو ګلان غوړې ته درچوو.
د کابل چاپی خبرونه ته کتنه کوو او د غراس پنړیوالو مسایلو کې اوري چې روسیا او امریکا چمتو نه ده چې د سوریه حکومت د اسلامي دولت د وسلوال ډلې پر ضد نړیوال ائتلاف کې شامل کړي. د خبرونه په دوهم نیمه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، د سپورت او ګړې اچار.
د علي آباد د روغتون ځانځيري لیوانیان بیرته پسند شول خبر زیاتوي.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم اوریدل شي. راځي د خبرونې لومړی موضوع ته. مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې افغان ولسمشر اشرف غنی تیر ماښام د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره په ټلیفون خبرې وکړې. په ټلیفوني خبرو کې په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو او د غراز په کابل کې د ورستیو خونړیو حملو موضوعات څېړل شوی دی. دا خبر د پاکستان ملي راډیو ورکړی دی. د غراز هڅه مو کړ چې په کابل کې د جمهوریت ریاست له مانی سره هم تماس ونیسو او په دې اړه نور جزئیات واخلو. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال اسد الله لودین دا موضوع تعقیب کړی دی. همدا شی بر سره د ټلیفون په لیکه دی. لودین صاحب، د دغه خبرو په اړه که اوریدونکو ته نور معلومات ورکړي.
ډیره مننه نوري صاحب، سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. بل لکه څنګه چې تاسو ویل، د پاکستان ملي رادیو ټلویزیون د خبر په اساس تیر ماښام ولسمشر اشرف غنی د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سره ټلیفوني خبرې کړې دي. په دغه ټلیفوني خبرو کې دوه اړخیز مسایل، د افغانستان او پاکستان ترمنځ خپلمنځي اړیکې، د سیمې وضعیت او دغه راز د سولې مسله یاده شوې ده. خو د پاکستان د ملي رادیو په د خبر په اساس جزئیات همدومره دي او په دې اړه نور جزئیات د خبرو نه دي ورکول شوی. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د افغانستان د جمهور ریاست نظر هم راوخلو، خو د جمهور ریاست سرچینې وایي چې ممکن نن د ورځې په ترڅ کې خپل ولسمشر اشرف غنی له خبريالانو سره په دې اړه معلومات شریک کړي او ځینې نور مسایل هم ولسمشر له رسنیو سره شریکوي. د څو ورځې وړاندې، یعنی یو اونۍ مخکې هم، کله چې ولسمشر اشرف غنی په جرمني کې تر درملنې لاندې وو، هلته هم د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او لوی درستیز راحیل شریف سره د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه خبرې کړې وې. کله چې تیرونه ولسمشر اشرف غنی له جرمني څخه په ویډیو کانفرنس له افغان خبريالانو سره غږیده، وویل چې د افغانستان د روسي وضعیت په اړه له پاکستان سره خبرې کړې او پاکستان هم په ټولو برخو کې د همکارۍ ډاډ ورکړي. خدا زل له پاکستان سره خبرې یا د پاکستان صدر اعظم سره خبرې په داسې حال کې کیږي چې کابل په تیرو څو ورځو کې، یعنی په څلورو ساعتونو کې، کابل د درېو خونړیو حملو شاهد و چې تر ټولو خونړی او ټکان ورکوونکې حمله یې د شاه شهید د سیمې و چې شاوخوا دیش کسان یې ووژل او لسګو سلګونه نور یې ټپیان کړل. دا خبرې په داسې حال کېږي چې دغو حملو اکثره پر هم ځینې چیرونکو او ځینې کارپوهان پر پاکستان اچوي. دوی وایي چې دا سلوي حمله په پاکستان کې پلانېږي. خو په ټاکل شوی و چې په پاکستان کې دویم پړاو خبرې هم له طالبانو سره وشي، خو هغه خبرې د ملا عمر د مرګ له خبر سره وزندېدې تر نامعلوم نیټې پورې. اوس چې موږ تیر ورځ د سولې عالي شورا سره خبرې وکړې، د سولې عالي شورا سرپرست وایي چې اوس په دې هم کار روان دی چې د سولې دویم پړاو خبرې بیا ژر تر ژره پایل شي او ځای معلوم شي. خو تر اوسه هم نه ده معلومه چې د سولې دویم پړاو خبرې چې ټاکل شوی و په پاکستان کې وشي، بیا به چیرته کیږي او په کومه نیټه باندې. دا ټول هغه مسایل دي چې موږ به پراتونکو خبرونه کې په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکو. خو د ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم د ملاقات په اړه نور جزئیات نشته.
البته د ټلیفوني خبرو په ارتباط
نور جزئیات پیدا کړو تاسو اوریدونکو سره شریکو. بله بله، هم د ټلیفوني خبرو په خبر ټلیفوني خبرو په ارتباط. بله
بل لودین صاحب، له تاسو نه یو دنیا مننه. قدرمن اوریدونکو، وام اوریدل چې د پاکستان ملي رادیو ټلویزیون خبر ورکړی دی چې افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره په کابل کې د ورستۍ خونړیو حملو او د غرس په افغانستان کې د سولې روانو هڅو په اړه خبرې کړې دي. نور جزئیات نه دي خبره شوې. جمهوري ریاست هم ویلي چې په دې اړه نور جزئیات نه ورکوي. ورسته نن د ورځې په اوږدو کې به افغان ولسمشر په یو خبري کانفرنس کې پر دې او ځینو نور موضوعاتو رڼا واچوي. خو یادونه وړ بولو چې د خبر له مخې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د کابل د خونړیو حملو په اړه د خواخوږی مراتب افغان ولسمشر ته څرګند کړی دی. لدې مخکې هم د افغانستان کې د یو شمیر خونړیو حملو په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیو په خبرولو سره هغه غندلې دي. د کابل د خونړیو حملو د غندنې په ترڅ کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم په کابل کې وروستۍ تروریستي حملې چې په نتیجه کې د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه اویا تنه مړه او په سلګونو نور ټپیان شول په کلکه وغندلې. په هغې اعلامیې کې چې د امنیت شورا لخوا پرون خپره شوي، ویل شوي چې د دې شورا 15 غړي دي د وحشانه اعمالو د قربانیانو له کورنیو او د افغانستان له دولت سره ژوره خواخوږي او خفګان څرګندوي. دوی د ټپیانو لپاره د عاجلې درملنې هیله کوي او ټینګار کوي چې د دغو خواشینونکو اعمالو عاملین باید د عدالت منګولو ته راکاږل شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړو یو ځل بیا د دې یادونه وکړه چې د زور زیاتي او تروریستي اعمال افغانستان د سولې، ډیموکراسۍ او ثبات له لارې نشي اړولی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو دغه راز وویل چې دولتونو ته پکار دي چې د یقیني کړي چې د تروریزم پر وړاندې هغه اقدامات وکړي چې د نړیوال قانون په تیر بیا د بشري حقونو، کډوالو او بشري نړیوالو قوانینو پر رڼا کې بشپړ مسؤلیت لري. په کابل کې وروستیو خونړیو حملو ته په پام سره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یو نامه هم یو ځل بیا د طالبانو په ګډون د دولت له وسلوالو مخالفینو پخوانۍ غوښتنه تکرار کړه چې د خلکو د استوګنو په سیمو کې د له ډله ییزو یا پیچلو او ځانوژونکو حملو څخه خلاص واخلي. یو نامه ویلي له 2009 کال راهیسې چې د ملکي تلفاتو د ارقامو ثبتولې پیل کړي، دا د ملکي تلفاتو تر ټولو لوړه شمېره ده چې په کابل کې په یوه ورځ کې خلکو ته اوړي. د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې د روان میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې د اګست تر اوومې پورې د دولت وسلوال مخالفینو په ډلې زو او ځنوژنکو حملو کې 202 ملکی وګړي مړه او 1241 ټپیان شوی چې د تیر 2014 میلادي کال په نسبت تقریبا دوه برابر زیات دی. د کابل چاپی خبرونه هم د کابل خونړیو حملو او د غراز په افغانستان کې د سولې روانو هڅو په اړه ځینې مطالب خبره کړي. بیا هم اسد الله الدین ورته کتنه کړې ده.
د کابل چاپ نننه یو رسپانه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د سولې روانو هڅو او د کابل روستۍ پیښو ته ځانګړي کړي دي. چراغ رسپانه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د سولې ژوندۍ کېدل او د جګړې لمانځنه په سر مقاله کې راغلي چې لتیرو څو کلونو راهیسې د هیواد دننه او بهر د سولې په اړه لږونه غونډې شوې او بیلابیل لورو د همکارۍ ژمنې هم ورکړي، خو تر اوسه یې ملموسه نتیجه نه ده ښکاره. سر مقاله لیکونکي ویلي حکومت له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د تبادلې په تړون سره سوله زندۍ کړه. د ورځپاڼې په باور په افغانستان کې جګړې بنسټیزې ریښې لري او څو چې هغه ریښې وچې نشي سوله نشي راتلی. ویساخ خپلواکي ورځپاڼې بیا په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې بهرنیان د سولې په برخه کې له افغانانو سره مرسته نشي کولای، په مطلب کې د افغانستان د کورنیو چارو د پخوانی وزیر علي احمد جلالي په حواله ویل شوی چې د سولې د ټینګښت لپاره باید په کور دننه کار وشي. د مطلب لیکوال ویلي څو چې افغانان په ځان بسیا نشي بهرنیان سوله نشي راوستلی. اصلاحات ورځپاڼې بیا د کابل د روسیو حملو په اړه تبصره کړې او لیکلي دي چې د وروستیو پیښو په اړه د حکومت مسؤلیت. په سر مقاله کې راغلي چې د حکومت مشران ګیج شوي او نه پوهیږي چې ولې د سولې د خبرو له پرمختګ سره سره ناامني زیاته شوې ده. په سر مقاله کې راغلي چې د امنیتي سند له مخې امریکا مسؤلیت لري چې د بهرني ګواښ په صورت کې د افغانستان څنګ ته ودرېږي، خو د سر مقاله لیکوال ویلي داعش او د ولسوالۍ سقوط یو ګواښ دی خو امریکا تر اوسه هیڅ هم نه دی کړی. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د شاه شهید د سیمې حمله باید وڅېړل شي. په مطلب کې راغلي دا ناشونه ده چې طالبان یا نور وسلوال مخالفین دي پر یو دیوال دومره لویه انرژي مصرف کړي لکه په دې حمله کې چې کارول شوی و. د مطلب لیکوال ویلي که به دا وي چې شنون کې او د کیمیاوي وسلو تجربه لرونکي راوغوښتل شي او سیمه له نږدې وګوري چې د حملې څرنګوالی معلوم شي.
ازادي راډیو اورید سهار 10 بجې او 10 دقیقې دي. په پکتیا کې په یو غونډه کې د هي حکومتداري پر لارو چارو خبري وشوې. دا غونډه د پکتیا په مرکز ګردیز کې جوړه شوې و. تفصیل له سیمې د ازادي راډیو د خبريال داوود تپان پر راپور کې.
دا پکتیا په مرکز ګردیز کې د هي حکومتوالۍ بشپړ امنیت او د متوازن اقتصادي پراختیا مشورتي غونډه تر سره شوه. په دې غونډه کې د پکتیا والی نصرت ارسلان وویل چې د دې پروګرام جوړېدو څخه هدف مشورې او د تر سره شویو مشورو په اساس د راتلونکو لپاره یو منظم پلان جوړول دي. نوموړي زیاته کړه چې د خلکو په مشوره غواړي په نږدې راتلونکو کې په ټولو برخو کې عملی کار پیل کړي او د دې پلان ترڅنګ به ولسمشري دفتر او مرکزی حکومت څخه د پکتیا حقوقو ترلاسه کېدو لپاره له ولس شریکی هڅې پیل کړې او هڅه به داوي چې له مرکز څخه د دې ولایت د انکشاف په برخه کې ډیر څه تر لاسه کړي.
زمنګ تاسو دا نه نه سره څنګه چې د عنوان نوازه ده چې یو مشورتي نه استه ده. تاسو ټول ته معلومه ده چې د تیر دوه میاشتو په موده کې موږ مشورې تر سره کړلې. دا هغه مشورو په نتیجو کې موږ یو څه وړاندیزونه تیار کړل چې هغه د پکتیا د بهبود او ترقۍ لپاره وو. نو هغه وړاندیزونه نن موږ بیا وغوښتل چې تاسو سره بیا شریکو. کېدی شي موږ نه پکې کومه کمی شوي، کم شی موږ نه پکې پاتې شوی، تر څو پورې وکوی شو چې ستاسو نظریات موږ بیا واخلو او بیا یې منظم کړو بیرته، تر څو پورې هیڅ شی موږ نه پاتې نشي او بیرته مرکز کې په شریکه باندې تعقیب کړو.
په یاد غونډه کې د پکتیا پر اداري چارواکو سربیره د ولایتي شورا، پارلمان، مدني ټولنو استازي او قومي مشران هم موجود وو او په خپل وار یې خبرې وکړې. د پارلمان وکیل مجیب رحمان سمکنی وویل چې د دوی لومړیتوبونه او غوښتنو ته د ولایتي او مرکزي اداره ځانګړی پام وکړي او د ولسونو د خوشحال ساتلو او امنیت ټینګښت لپاره د عاجل اقدام وشي. د زیاته کړه چې که نوې ولایتي اداره یې کړې ژمنې ورسره پوره نه کړي، دوی او ولسونه به ناهیلي او د چارواکو سره ناهمغږي شي.
شرافت
نوموړي دا هم وویل چې د ولسونو غوښتنې په پام کې نه نیول د دې باعث کیږي چې د سیمې امنیت او د حکومت او ولس ترمنځ فاصله زیاته شي. د غونډې په وروستۍ برخه کې د پکتیا والی او ادارې له لورې د شوې سروې او ارزیابۍ پریزنټیشن چې د سیمې امنیتي، اقتصادي او پرمختیایي کارونو په اړه جوړ شوی و وړاندې شو. دا لومړی ځل دی چې د پکتیا ادارې له لورې له ولسونو سره د کارونو د ښه تنظیم لپاره داسې غونډه جوړیږي او د خلکو سره د راتلونکي پلان شریکوي چې په دې کار سره خلک ډېر خوشحاله وو. د اوتپان ازادۍ راډیو پکتیا.
وامریدل چې د پکتیا په مرکز ګردیز کې په یوه غونډه کې د ښې حکومتدارۍ او د امنیتي ټینګښت پر مسایلو خبرې وشوې او دغه راز سیمه ییزو چارواکو هم د خپلو په دې برخه کې د خپلو پلانونو طرحې له ولسونو سره شریکې کړې. د پکتیا په څنګلوري ولایت خوست کې بیا د په خوست کې د چرګانو د فارمونو مالکان وایي چې دوی ته حکومتي سیمه ییزو چارواکو د چرګانو د فارمونو په برخه کې سمه پاملرنه نه ده کړې. دوی وایي د چرګوړو د تولید درملنې لپاره د بازار موندنې په برخه کې ستونزو سره مخامخ دي. د موضوع تفصیل خوست د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال نجیب الله الوخیل په رپورټ کې اوري.
په خوست کې د چرګانو د فارمونو مالکان وایي چې په یاد ولایت کې اړوندو حکومتي ادارو او نور غیر دولتي مؤسسو د چرګانو تولید، روزنې او بازار موندنې ته لازمه پاملرنه نه ده کړې. دوی وایي چې پخوا په دې ولایت کې د چرګانو شپږ سوه فارمونه ول، خو مالکانو یې ګټه نه کوله. نو کرار کرار د چرګانو نیمایي فارمونه وتړل شول او اوسمهال مالکانو دا کاروبار پرېښی دی. د مستربل په نوم د چرګانو د فارمونو د اتحادیې مشر ډاکټر جلیل وویل
دوی سوه ګرامه چرګوړی په مارکیټ کې دریسه ورشل کال دورې ورکړه. یو کیلو غوخه نن سبا په 450 کال دورې دو مو 200 ګرامه چرګوړه په دریسه ورشل مو په مارکیټ کې نه خرڅيږي. پرمرو په دا بره کې څه ګټه وو چې مونږ اړ شو چې اتحادیه جوړ کړو.
د چرګانو د فارمونو مالکان د دې کار پر وړاندې یو ستونزه دا هم بولی چې له بهره واردېدونکو چرګانو باندې ګمرکي محصول کم دی. خدای چې کله داخلي چرګان د افغانستان نورو سیمو ته لیږدوي په هغه ډیر ګمرک راځي چې له کابل یې نشي کولای له خوست پرته په نورو سیمو کې ورته مارکیټ پیدا کړي. همدارنګه د اردلی په نوم د چرګانو د یو فارم مشر وایي چې دوی د چرګانو د درملنې او واکسین کولو لپاره هیڅ فنی او مسلکي کس نه لري.
زه تقریبا 15,000 چرګې چوم خو زه متاسفانه دومره هغه نشته مو سره چې د مو په چرګو بیموري ولګيږي چې یا داسې مسلکي ډاکټر وي چې زه ویر ولم د خپلو چرګو ته ویر ولم د مو چرګو طبيبي وکی.
د ننګرهار د ولایتي شورا یو تنغړی لال محمد درانی چې د چرګانو د فارمونو په برخه کې تجربه لري او خوست د فارمونو مالکانو ته د سلام مشورو په خاطر راغلی وایي چې په ټولیز ډول د چرګانو د فارمدارۍ په برخه کې له پیله تر پایه ستونزې شته. د ستونزې حلولو په اړه خپل نظر داسې وړاندې کوي.
دا هغه د چاولو چرګان وروزل شي، هغه داغې نه تولید شي، هغه د پاره به خپل مشینډي او سیستم جوړ شي تر څو هغه چرګوړي وباسي او د دې د پاره د چرګوړي د روزنې د پاره زمينه برابر شي، فارمونه زیات شي، د دې ترڅنګ د دې د پاره به د خوراکي مواد داغې زمينه برابر شي چې هغه ډیر مهم دي چې زیاتره د ملک په سطح ور سره موږ په ستونزو کې مخ یو.
د خوست د کرنې او مالداري رئیس لالی زدران د فارمونو مالکانو ته ډاډ ورکوي چې د دوی ستونزو د حلولو په برخه کې لازم مرسته کوي.
تر اوسه پورې چې ما همکاري در سره کړې یا د ما اداري همکاري در سره کړې دي اوس بیا په واضح الفاظ کې وایم فنی مشورو لپاره د واکسینونو لپاره د نور لپاره موږ آماده یو چې له تاسو سره همکاري وکړو.
د یادونې وړ ده په خوست کې دا مهال درې سوه د چرګانو فارمونه فعال دي چې شخصي کسانو پرې خواوشا 150 میلیونه افغانۍ پانګونه کړې ده. په دې ولایت کې د چرګوړو د تولید ماشین نشته نو د فارمونو مالکان وایي چې په ګاډو کې د پاکستان څخه د واردېدونکو چرګوړو دریمه برخه له منځه ځي او له همدې کبله ورته چرګوړي په ډېره بیه پریوزي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو ټول ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدلای شي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د کرنیزو محصولاتو او تازه میوو د ساتنې او بسته‌بندۍ لپاره دیارلس مجهز سړې خونې جوړې کړې دي. د کرنې وزیر اسدالله زمیر د یشنبې په ورځ له دې خونو څخه د یوې د کابل ولایت د میربچه کوټ په ولسوالۍ کې پرانستله. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې اوري.
افغان حکومت او خلق کرنیز محصولات او میوه د هیواد د اقتصادي ودې او د صادراتو د پراختیا عمده مواد ګڼي. د همدې له امله د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې د یک شنبې تر ورځې د هیواد په اووه زونونو کې د کرنیزو محصولاتو او میوو د خوندي ساتلو، مینځلو او بستهبندۍ لپاره دیارلس سړې خونې ګټې اخیستنې ته چمتو کړي دي. له دې خونو څخه یوه په همدې ورځ د کابل ولایت د میر بچه کوټ په ولسوالۍ کې د کرنې او مالدارۍ د وزیر اسدالله زمیر لخوا پرانستل شوه. په دې مناسبت د میر بچه کوټ په ولسوالۍ کې د سیمې د مشرانو، بزګرو او باغ لرونکو په ګډون یوه ناسته جوړه شوې وه. د کرنې وزیر وویل د میر بچه کوټ ولسوالۍ د کرنیزو محصولاتو او لمدو میوو د ساتلو، مینځلو او بستهبندۍ دغه خونه به بزګرو او باغ لرونکو ته دا زمینه برابره کړي چې خپل محصولات پکې وساتي، پروسس کړي او صادراتو ته آماده کړي.
ما امروز شاهد بهره برداری 13 مرکز کمپلکس بسته‌بندی
نن موږ په اوو زونونو کې د محصولاتو او میوو د بسته‌بندۍ د 14 کمپلکسونو د ګټې اخیستنې شاهدان یو. یو په کابل کې، دوه په کندوز کې، یو په بلخ کې، درې په کندهار کې، درې په ننګرهار او درې په هرات کې دي. دا خوني د محصولاتو په ساتلو او پروسس کولو کې مهم رول لري. موږ نن د میر بچه کوټ په ورسوالۍ کې یو مرکز پرانیزو.
د کرنې او مالدارۍ وزیر دا هم وویل چې په مجموع کې په پام کې د روان کال د سومبلی تر میاشتې پورې په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ورته خونې جوړې او شمېر یې 900 ته پورته کړي. د کرنې وزیر وویل دا سړې خونې به د آسیایي بانک د څه باندې 4 میلیونه امریکایي ډالرو په لګښت بشپړې شي. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې د کرنیزو محصولاتو او میوو د ساتلو او بسته‌بندۍ دغه هر خونه په 1500 متر مربع کې جوړیږي او هر یوې ته 2.5 لک ډالر په پام کې نیول شوي دي. دغه خونې د اوبو، برېښنا او ځانګړو ماشین آلاتو اسانتیاوې لري او په یوه وخت کې پکې وټنه کرنیز محصولات د یوې ټاکلې مودې لپاره ذخیره کیدلی شي. دا خونه د میوو د مینځلو، وچولو او پروسس کولو اسانتیاوې هم لري. که څه هم د سیمې بزګرو او مالدارو د کرنې وزارت دغه اقدام وستایو، خو ځینو بزګرو او باغ لرونکو آزادي راډیو ته وویل چې میر بچه کوټ د ټول کوهدامن مرکزي سیمه ده او محصولات او میوې کال په کال زیاتیږي. دوی وویل دا یوه سړه خونه ورته کافي نه ده. د عبدالله په نامه یوه آزادي راډیو ته وویل
د کانون ته مثلا ډېره فایده ده، هغه میوه بلته راځي، پیټوی کې بلته منظم کېږي، پاکېږي، به بس بازار ته به صحیح طریقه باندې وځي. انګور دي، مڼه لري، شمتالو لري، مثلا دامتکان د کانون خو ډېر شیانو ضرورت لري، اوبو ته ډېر ضرورت لري، ستره باغونه وچو د اوبو له وجه نه، او دا زمینداران سره دا کومک وکړي چې مثلا دا باغونه وشایه پټي حاصلات زیاتره شال پاتې دي.
د سیمې بل اوسیدونکي ملک همایون له آزادي راډیو سره په خبرو کې ځینې ستونزې داسې په ګوته کړې.
خو خیلی کوچک است، خصوصا په سطح ولسوالی میر بچه کوټ خیلی کوچک.
دا خونه د میر بچه کوټ د ولسوالی په سطح ډیره وړه ده، ځکه چې حاصلات زیات شوي دي او بلدا چې د اوبو بندونه له پخوا راهیسې وران شوي خو بیرته نه دي جوړ شوي. همدارنګه غواړو د میوو او حاصلاتو د مرض د مخنیوي لپاره هم له موږ سره مرستې وشي.
د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي پخوا تر دې هم د هیواد په سطح شاوخوا 50 ورته خونې جوړې شوې دي. بزګر او باغ لرونکي وایي محصولات بهرني مارکیټونه نه لري. د همدې له امله هر کال په زرګونو ټنه محصولات او لمدې میوې ضایع کیږي. دوی له دولت هیله وکړه چې محصولاتو او میوو ته بهرني مارکیټونه ومومي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
د هلمند لمرجی ولسوالۍ څخه رحیم الله مقدس لیکي افغان مشرانو ته وایم ستاسو د اختلاف څخه استخباراتي کړۍ ناوړه ګټه پورته کوي او د وینو بهیدلو پروژه مو په خپل اختلاف سره فعاله کړې ده. حمید الله له غزنی ولایت د آب بند ولسوالۍ څخه په خپل اس ام اس کې لیکي افغانستان هیڅ کله خپل دوست او دښمن ونه پیژندل، موږ غواړو چې پاکستان ته همدغسې غاښ ماتوونکی ګزار ورکړي. له کندهار ولایت څخه یو بل اوریدونکي لیکلي چې سوله بې له مشرانو نه کیږي، که اشرف غنی وي که بل. شفیع الله له کندهار بیا په خپل اس ام اس کې لیکلي چې د بې غیرتۍ تر ژوند مرګ ښه دی، پاکستان چې موږ نیمایي خوري په جنگ کې مو دې ګرده سره وخوري. نعمت الله انډیوال بیا د اروزګان ولایت څخه لیکلي چې د کابل حملې غندم، دښمن دې د خدای په غضب اخته کړي، الله دې انتقام ورڅخه واخلي.
دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د افغان بي سي ماته سو اتلش مخابراتي شبکې لارې مو راسته ولیو. پیغامونه ډیر را رسیدلی دي، موږ نشو کولای چې ټول ولولو. تاسو ټول مننه چې موږ ته پیغامونه راسته وي. موږ هرومرو په پروګرامونو کې درته خبرو. د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوي یو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، سپورت او د ګوړې اچار تفریحي پروګرام. دغه ورځ په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې روسیه وایي امریکا چمتو نه ده چې د سوریې حکومت د اسلامي دولت د وسله والې ډلې پر ضد نړیوال ائتلاف کې شامل کړي. خو بیا هم په افغانستان کې لسنیمې بجې کېدونکې دي. د لنډو خبرونو واردې نرجس صفۍ ته به وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره ټلیفوني خبري کړي. دا خبر د پاکستان ملي رادیو خبر کړي. ویلي چې دواړو مشرانو په افغانستان کې د سولې په پروسی او دوړخیزو مسایلو خبري کړي. په کونړ کې هم پرون دینی عالمانو، د ولایتي شورا غړیو، قومي مشرانو او د مدني ټولنې استادیو د یو لاریون په ترڅ کې په کابل کې ورستي بریدونه وغندل. د اوتریش پولیسو پرون ویل لزګونه افغان کډوالي د دې هواد په یو لوی لار کې په ډیر خراب وضعیت موندل دي. د پاکستان پولیس وایي چې لمشمانو څخه د جنسي استفادې او د ویډیوي فلمونو د خبرېدو په تړاو و تورن کسان نیولې دي. د ترکیه د اسامبول ښار د پولیسو په یو ماموریت کې 14 د پولیسو 15 افسران او دوه ملکی وګړي ټپیان کړل. او جنوبی کوریا وایي د شمالي کوریا سرتیرو تیرونه په پولا دوه مینونه یې خوچه د 14 لامل د جنوبی کوریا دوه سرتیر د بدن غړي له لاسه ورکړل.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې به هم لوستل شي. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ په انټرنیټ کې د افغانستان سمې په اړه مطالب لوستل او کتل شي. د غرض د ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لاري صافي او وازي اوریدل شي. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې لکه څنګه چې مخکې مو ویل دوه اونیز پروګرامونه لرو، د سپورت او ګوړې اچار تفریحي پروګرام. خو اوس به یو نړیواله موضوع راواخلو. روسیه وایي امریکا چمتو نه ده چې د سوریې حکومت د اسلامي دولت د وسله وال ډلې پر ضد د نړیوال ائتلاف کې شامل کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف دا څرګندونې مسکو ته د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په درشل کې کړي دي. دا چې ولې امریکا نه غواړي د بشار الاسد له رژیم سره همکاري وکړي، د دې پوښتنې ځواب د ازادي راډیو د خبري څانګې په راپور کې واوري. اوري چې اجمل اند جوړ کړی دی.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د یک شنبه د ورځې په خبرو کې چې د روسیې له دولتي تلویزیون څخه خبرې شوې ویل، د داعش پر ضد د مبارزې د هڅو د همغږۍ په اړه د ولسمشر پوتین وړاندیز په قطر کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره یاد کړي. سرګی لاوروف ویل د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری څخه یې پوښتلی څنګه کېدلی شي یو داسې توافق ته ورسیږو چې د داعش پر ضد مبارزه کې د سوریې د پوځ د شریکولو په اړه په ټولو مسلو خبرې وکړو. خو لاوروف وای متاسفانه چې امریکایان دې چارې ته چمتو نه دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه ویلي چې په دې لیدنه کې د بشر الاسد د یو شمیر وسلوالو مخالفانو څخه د امریکا د هوایي ملاتړ پاړه هم اندېښنه له خپل امریکایي ساري سره شریکه کړي. د لاوروف په وینا جان کیری ته خبرداري ورکړه. ورته ویلي چې ځینې جدي تیروتنې لکه پر ولسی خلکو تصادفي بمباري خي وضعیت دومره خراب کړي چې څوک به یې د کنټرولولو توان ونه لري. نو مولي همدارنګه هغه ادعا ورته کړې چې ګوندې د سوریې رژیم د کیمیاوي وسلو پټې زیرمې لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه وویل لا به بنسټه تورونو باید ځان وساتل شي او ژمنه یې وکړه چې ټول دا ادعاوې به له سره څېړل کیږي. ټاکل شوې ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر به سبا په مسکو کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر عادل الجبیر سره د سوریې پر وضعیت او په سیمه کې د داعش د وسلوالې ډلې د فعالیتونو په اړه خبرې وکړي. روسیه وایي په دې لیدنه کې به د څو اسلام پالو ډلو چې په سر کې د اسلامي دولت وسلواله ډله ده د ډېرې پیاوړتیا پر موضوع د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر سره وغږیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت همداراز ویلي د روسیې او عربستان د بهرنیو چارو وزیران به د تروریزم پر ضد مبارزه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ پر امکاناتو چې د دواړو لورو په ګټه ده هم خبرې وکړي. روسی چارواکو همدارنګ ویلي دواړه لوري به د سوریې دننه د داعش خلاف د جګړې لپاره د یو پراخ نړیوال ائتلاف تر منځ کولو په اړه هم د روسیې وړاندیز وڅېړي. تیرونه لاوروف او الجبیر په قطر کې هم خپلو کې لیدلی او هلته هم دواړو خواوو د سوریې پر وضعیت خبرې کړې وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په خپلو پرونیو څرګندونو کې وویل هغه نړیوالې اطلاف کې وایي چې روسیه په سوریه کې د داعش د ډلې پر ضد وړاندیز کوي ټول هغه لوري شامل وي چې دا مهال د دې توندلارې ډلې پر ضد جنګیږي. نوموړي په دې لړ کې د عراق او سوریې د پوځونو کوردي جنګیالیو او د بشر الاسد د رژیم د وسلوالو مخالفانو د یوې برخې چې د ده په وینا د دې هیواد د خلکو استازیتوب کوي یادونه وکړه. امریکایي چارواکي وایي بشر الاسد باید واک خوشي کړي او پر ځای یې د سیاسي توافق له لارې یو بل کس واک ترلاسه کړي. امریکا او متحدین له همدې کبله چمتو نه دي چې د بشر الاسد سره همکاري وکړي، ځکه دا ډول یوه همکاري به د نوموړي رژیم ته د مشروعیت ورکولو په معنا وي.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه.
د لوب له میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، په دغه پروګرام کې د دوو سپورتي برخو د لاسته راوړنو په اړه درته ریپورت خبرو او همدارس بده افغانستان د تکواندو د ملي ټیم له روزونکو سره مرکه واوري. په سر کې هم رازو راپورته پروانه اونۍ کې کڅام د افغانستان ټول سیدونکو په تیرې د کابل خاریان د غمجنې پیخي شاهدانو او خو بیا هم افغان لوبغاړو په بهرنی لوبو کې په خپل لاسترړون سره دغه غمزپلو خلکو ته لکڅه خادي وروبخله. د افغانستان د دولس کلنو فوتبال ملي لوبغاړو په جنوبی کوریا کې څو لوبي وګټلې، همدارس د وښو لوبغاړو هم وټوانیدل د آسیا په لوبو کې هي لوبي وکړي او همدارس د نوکری میډال وګټي. په دې اړه په مخکې ریپورت ځان کته هم روانونه په کابل کې یو ستره موټر بم چاودنی ډیر خلک وژل او ټپيان کړل او خلک غمګین کړل. د افغانستان لوبغاړي وټونی د بهرنیو سیالیو د میډالونو په ګټلو سره لکڅه خادي د غمزه په لو خلکو ته وبخي. د 12 کلنو وړو فوتبال لوبغاړو وکولې شول په جنوبی کوریا کې د کوربا ټیم په شمول درې ټیمونه مات کړی. د فوتبال فدراسیون سیکرټر جنرال سید علي رضا قازاده ازادي رادیو ته وویل چې دا لوبې د وړو فوټبالرانو په فستیوال کې په جنوبی کوریا کې وشوي.
ټیمي فوټبال افغانستان د وځه سالای افغانستان
د افغانستان د 12 کلنو د فوټبال ملي لوبډلې څلور لوبي وکړي. په دغه څلور لوبو کې درې وګټلې او یوې مساوي کړه او اوس د جدول په سر کې ځای لري. بنگلاديش یې مات کړ، جنوبی کوریا یې مات کړه، شمالي کوریا یې نه لی کړه او له شرقي تیمور سره یې لوبه مساوي پاتې ورسوله.
تیمور شرقي
سره کړه. خغلی اغازاده ویل په دغه آسیایي سیالیو کې اتل سو ټیمونو برخه اخیستې او افغانستان د جدول لمړی لیک په خپل واک کې لري. دا په اصل کې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم هم د 2013 کال نړیوال جام مقدماتي سیالیو لپاره هم خپل سیالان مات کړی دي. د دې ترڅنګ د وښو لوبغاړو هم افغانانو ته خوخي وروبخله. مرتضی هوتکو کولای شل د ځوانانو په لوبو کې چې د آسیا په سطح وښوي د 80 کیلوګرام په وزن کې د څو لوبغاړو په ماتول سره د نخري میډال په غاړه واچوي. هوتک د غویاړ د آسیایي سیالیو په اتم دور کې افغانانو ته وبخه. د وښو فدراسیون رئیس سید رحمان یورش ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالیو کې دو در شواسی چمونو برخه خسته و او مرتضی هوتک وکولای شول د هنګ کانګ او ویتنام لوبغاړو په ماتول سره او همدارس د ایران په وړاندې د لوبي په بایللو سره دغه دویم مقام وګټي.
خوشبختانه
مرتضی هوتک قوم دوم یا لنی کمر مرتضی هوتک د آسیا د ځوانو لوبغاړو په سیالیو کې د نقری مډال وګټه. په رزمي لوبو کې د نقری مډال ګټل هغه هم لاسیایي لوب څخه ډیره سخت خبره وي، ځکه چې آسیا د نړۍ په نسبت په رزمي لوبو کې ډیره پورته سطح لري. مرتضی هوتک د آسیایي لوبو لوم د ورنهم د برونزو میډال ګټلی وو. اخو د ورزش کارپوهان وی د افغانستان سیاسي او انتخاباتي لانجو د سپورت په برخه کې هم خپل سیوري وغوړاو او څنګه چې د دغه لوبو د پرمختګ تمه کیدله هسي پرمختګ ونه کړ. د کارپوهان په دې باور دي ک په ورزش باندې پنګونه وشي نو افغان لوبغاړي به ډیر زیات لاستراوړنې ولري. و موریدل چې د افغانستان د فوتبال او شو لوبغاړو افغانانو ته میډالونه ګټلې دي. را به شو د مرکه پلور د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړی رهلان اکپا چې دوه اولمپیکی برونز میډالونه د افغانستان په تاریخ کې ګټلې دي، اوس وخت په
بهر کې ژوند کوي. دا چې دغه لوبغاړي د برتره تګ لپاره څه هڅه پیل شوې دي، د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم لروزون کې بشیر ترکی سره مو مرکه کړې او په سر کې مو همدا پوښتنه ترې کړې ده.
روحالله نیکپا یو ځینی لوبغاړی ده چې په افغانستان د ورزش په تاریخ کې دوه مډال د المپیک لري، او موږ دې لپاره غلمرنۍ هدف مو دا ده چې نیکپا د فکرونه کې چې د خلک نه پانه غوړي هم خپل د زیارونو هغه تکلیفونه چې په خپل وطن لپاره خپل خلک لپاره چې هغه کړي د زحمت کولای دغه زحمتونه د دې ملک ملت د دې ارزښت یا ارج نه ورکوي. دې لپاره مونږ دغه کمپاین شروع کړی ده، او ما ورسره ډیر خبرې مکرې دي د لپاره او انګیزه مورته ورکړې شي ته خپل ملت باندې ګران یې، او اتاق قدر همیشه ټول سره شته دي، او نور مخلانې په الګو ده ټول ورزشکارانو ته الګو ده. کله چې موږ وکړو شو چې مخلانې په دوباره افغانستان ته راشي، دا یو انګیزه کیږي نور ورزشکارانو ته هم انګیزه کیږي، هغه ورزشکاران چې په خارج ده او سغوی هم د نړیوال مسابقونو مډالونه لري او زموږ افتخار ده، هغه هم دغه یو انګیزه کیږي خو ته شوه هم دوباره افغانستان راستون شي.
یعنی روحالله نیکپا اوس ژمنه کړې ده که څنګه یا نور هیوادونو لري روحالله نیکپا غوښتل دي چې هغه سره ورسي او د هغوی سټیزنشپ اخلي او سره هغه ته لوبي وکړي که څنګه؟
مننه سنګ ده صاحب، تر اوسه پورې درې اروپایي هیوادونه روحالله نیکپا نه خواهش کړي او دعوت یې کړی چې امکانات ورته برابروي، او هر هیواد بیلابیل پیشنهادونه ورته کړي دي چې هغه د معاش او د هغه ځای سهولتونه ورته فراهم کړی ده. په تر اوسه پورې روحالله نیکپا چې موږ سره په تفاهم کې ده او په ورسره مونږ هغه لرو امانګي لرو، هغه ته مونږ تر اوسه پورې دا اجازه نه ده ورکړې چې ته عملته ستونې د کوم هیواد اروپایي هیواد تابعیت واخلې د غوی د ملي ټیم غړي شه. او روحالله نیکپا هم نه غواړي هم هغه اول نه چې مونږ وویل چې روحالله نیکپا د یو اعتراض هغه باندې وطن تر کړی ده، او کله چې دغه د مونږ د المپیک رئیس سره هم خبرې کړې دي ورته هم تفاهم کړی ده چې هغه امکانات چې یو عرفوي ورزشکار لپاره چې المپیک ته آمادگی نیستی حداقل روحالله نیکپا ته فراهم شي، انشاءالله چې روحالله نیکپا دوباره خپل وطن ته راځي او خپل خلک ته خدمت کوي او د خپل بیرغ تر سوري لاندې ژوند کوي.
د نیکپا تر څنګ ځینې نور لوبغاړي هم په بهر کې دي، دوی د راتګ لپاره تاسو څه کوئ بل اخره؟
بله، مونږ دغه لومړنی هدف مو روحالله نیکپا هم دغه لپاره ده چې دا د تدبیر امکانات هلته فراهم ده. تر اوسه پورې مخکې درته وویل چې درې هیوادونه ورته همدغه خپل نیوزیلند او دو نور اروپایي ملکونه دي چې ورته پیشنهاد کړی چې ته همدلته پاتې شه او مونږ درته هغه امکانات درکوو چې خپل ملي ټیم هلکانو ته ورکوو. بیا کله چې مونږ روحالله نیکپا دوباره افغانستان ته را دعوت کړو، هغه روحالله نیکپا دوباره افغانستان ته راشي، دغه یو انګیزه کیږي نور قهرمانانو ته. بلې، مونږ هغه لرو، پلان لرو چې کله چې روحالله نیکپا دوباره افغانستان ته راشي، انشاءالله چې نور مونږ هغه ځوانان چې مونږ ته افتخار راوړی ده لکه سید حسن رضایی، ملجان بابکرخیل لغزایی، دوی ته هم دعوت ورکوو او انشاءالله چې ورته زمینه فراهموو چې خپل وطن لپاره د خدمت وغورځي.
د لوبل میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیدي. تر بلې مو زه صفی الله ستانکزی په پاک او بخون کې خدای سپارم.
اچار اچار اچار
د چیشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږه اوریدونکو سلام، د ملي وحدت حکومت د کړي وادو کاروان د سولې د خبرو په سمندر کې ډوب شو. د خلکو ملي د تمش کېدلې د چې کارونه او پروژې به پیل شي، ترقی او سوکالی به راشي. له همدې امله د وطن ځوانانو ځانونه د ترکیه، یونان او اندونیزیا د سمندرونو د نهنګانو خوراک کړل، لکه چې د ملي وحدت حکومت ته یوازې زاړه او له کاره لوېدلې ورپاتې شي. د خبروانې په پیل کې دوه یو ډول خبرونه درته لرو.
در روغتیای چارواکی و در نپاملرین الامالا دالی آباد روختون زنزیری لیوانیان برد تپسد شول.
در ملی وحدت در حکومت لبرکت او در روغتیای چارو در چارواکی و در خی پاملرین الامالا در روغتیای برخی غط مسئولین او چارواکی لیوانیان شول. اوست دوار خبرونه پا تفصیل سرو آوری.
در پدر آژانس خبر را کوي چې د روغتیایي چارو د چارواکو د نپاملرنې له امله د علي آباد د روغتون زنځیري لیوانیان بېرته پسد شول. خبر زیاتوي چې له همدې امله ټولو لیوانیانو زنځیرونه مات او په مظاهرو یې لاس پورې کړ، چې بالمقابل لیوانیان د هغو د ساتونکو لخوا په درنو سوټیو وډبول شول او بېرته د بندي کولو هڅه یې وکړه. یو پسد شوی لیوانی په همدې اکړه داسې وویل:
ولې مظاهرې ونکو؟ چارواکي د موږ د درملنې په نامه مرستې اخلي او په خپله یې نوشي جان کوي. موږ ته نه ډوډۍ راکوي او نه درمل. په ژمي کې له یخنۍ ورو او په اوړي کې له ګرمۍ. له همدې امله ټول لیوانیان روغ او پسد شو. اوس یې لاس خلاص چې څه کوي هغه دې وکړي.
د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی دی چې د ملي وحدت د حکومت له برکته او د روغتیایي چارواکیو د ښې پاملرنې له امله د روغتیایي برخې غټ چارواکي او مسؤلین لیونیان شول. خبر زیاتوي چې له همدې امله دغه چارواکي او مامورین ټوله ورځ په خوراک او قهقه خنداګانو تیروي او د روغتیایي چارو او روغتونونو هیڅ پروا نه لري، نه د ناروغانو له حاله خبر دي او نه هم ځان خبروي. په دې هکله یو روغ چارواکي چې لیونی شوی دی داسې وویل:
د موږ په ناروغانو څه احتیاط کوي چې ناروغه نه شي؟ له میکروبونه او چټلۍ د لرې ګرځي. احتیاط دوی نه کوي، په هغه موږ ورسره اخته یو. وایي لایقه ډاکټر او ښه روغتون نشته لیوانیان.
په اختر کې زیاتره خلک د خپلوانو آشنایانو کره میوه یوازې خوري او ترې راوځي، خو ځینې د نر زامنې بیا ورسره وړي هم، لکه داسې.
د اختر میلمانه خو به لا نه وي پاتې.
شرم دی، نږدې شل ورځې کېږي چې اختر تیر سوی. ته وایې چې اوس به هم پاتې وي؟
ولې، پرون یې وډله نه وو راغلي، ویل یې چې ایله اوس د تاسې د اختر مبارکۍ نوبت را ورسېد.
دغه خو رښتیا وایې، دا ځینې خو ډېر بد عادت لري. په اختر کې به یې له لاسه نه کېږي. بیا چې هر وخت زړه میوې او کلچو ته وشو، وایي راځئ چې د پلاني کره د تیر اختر مبارکۍ ته ورشو.
چې د لوی اختر میوه پاتې ده که نه؟
و له اختر هم ډیریږي، کمه خو مو رانه وړه.
ته خو یو ځل راواخله چې ووینم، ورته سودا مې ده.
ته سودایی یې؟ و پیروتې، ته ورشه هغه له اختره پاتې میوه راواخله.
ښه مورې،
له اختره پاتې ده؟
و له اختر هم پاتې ده، او هغه موږ او تاسې چې له کورونه راوړې ده هغه مې هم ورسره ګډه کړې ده.
دغه ده مورې، چېرته یې کېږدم؟
دغلته دی د پلار په مخ کې کېږده.
اوهو، دا خو ښه ډیره ده. که خرابه نه شي آینده نوروزی مو هم کېږي.
نوروزی یې څه کوې؟ د نوروز کوزدې ته به یې موساتو.
ولا دا دې هم ښه خبره وکړه.
تا څو جبه میوه پکې خالي کړه؟
وایم ښځې خدای مې د غاړه نه بندوي، اته نهه جیبه به مې راوړې وي.
پنځه شپږ دسکوله خو ما هم پکې واچوله.
دا څه وایې او ښځې؟
رښتیا وایم، ما چې درته ویل چې د اختر لپاره یو ښه لوی دسکول راته راوړه، خو د همدې لپاره مې درته ویل چې د خلکو له کورونو نه میوه پکې راوړم.
څه بلا ښځه یې؟
ولې، د تا بلا میرمن نه یم که څنګه؟ د اختر په ورځ چې د واسکټ جیبونه را باندې لویول، لکه چې زه نه پوهېدم.
ګورئ، ما هم پکې اچولې ده.
رښتیا؟
و
زنو، د چا لورې؟
پلاره، ډیره ده، لگی خرڅونه
نه لوري ډېر خبرې مو په مخ کې دي ښه اوس دا وایي چې څنګه مو راپټوله
لومړی ته ووایه چې تا څنګه راپټوله
ما خو به چې د کور خاوند په څه شي پسې د باندې ووت نو ژر به مې له هر شي یو یو موټه په جیب کې واچول
مونږ هم همداسې کول خو که به د کور میرمن ونه وتله نو پیرو ته به مې په مخ کې ورکړه او بیا به مې زر زر میوه په دسکول کې واچوله چاشک هم راباندې ونه کړ لا چې خوشحاله بم وو چې ښه میوه م وخوړه
په لوی اختر کې پام کوئ چې د نوروز د کوژدې غم پکې وکړئ
زه پام مو دی دغه څو ګډې وډې لنډۍ هم واورئ خو اتڼ به نه ورسره کوئ ځکه چې ډول او تولۍ نشته ورسره
سبا مې بیا کډه باریږي دانوی کور ته پی شکل کومکړم دانوی کور ته پی شکل کومکړم
بنگ با بنگ با بنگ بنگ عمر می ټول په ماش کې تیر شو خاوند خدای بخششی بکلوینا خاوند خدای بخششی بکلوینا بنگ با بنگ با بنگ بنگ
رشوت پتلو راتلو زیاتیږي پنن سبا چې د کارونه زنډوما پنن سبا چې د کارونه زنډوما
بار بابنګ بابینګ بین یو خود غونډه منډه خوله ده بل دې مسج کې آی لو یو لیکل دینا بل دې مسج کې آی لو یو لیکل دینا مار ما بنګ ما بنګ بنګ
د موت چې پی واده وا اغه زای تیر اور زار خور چور کړه ونه اغه زای تیر اور زار خور چور کړه ونه
بنگ با بنگ با بین بین پسری چوکي आवाज شوا چارواکی اخلی په دوبی کې جایدادونه چارواکی اخلی په دوبی کې جایدادونه بنگ ما بنگ ما بنگ بنگ
د کمپاینونو یار دې زوم وای 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 مشاورین دې ځان ته نور نیول دینا مشاورین دې ځان ته نور نیول دینا
بنگ با بنگ با بنگ بنگ د کمپاین نو یار دې زوم یالا یالا مزو چرچو ته دې اوس نور نیول دینا مزو چرچو ته دې اوس نور نیول دینا بنگ با بنگ با بین بین
د اخری مصر دې داوی د مامورینو به زیات نشی ماشونه د مامورینو به زیات نشی ماشونه
بنگ با بنگ با بنگ بنگ دا اخری مصر دی داوی چی خائنان به همیشه مزی کوینا چی خائنان به همیشه مزی کوینا بر با بنگ با بین بین
یو د بلور پسیوی د دو سره حکومت جوړ نشو کارونه د دو سره حکومت جوړ نشو کارونه
بنگ با بم با بنگ بین
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکي و برای افغانپور نقیب الله لاروی صادق سپینغر اوسه حکمت او ز مسکا احساس کله موږ سره اړیکې نیسی د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 1411 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 3
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانۍ یو سمس اتسو اتلس شمیرې ته واستوي. دیو سمس پاستولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت اتسو اتلس شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
Thank you.
کې خیرونه دا دیدن را کوا کچ کول دستر کې خیرونه دا دیدن را کوا تنگی کینو نمخ مل